سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوي د خبري خبرونه ته مو فريده سيال د شفيق هر د تخنیکی چارو په سمبلغ ترکلی کو خبرونه په خبرونو پیل کړو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اعلامیې په خبرګون کې ویلي چې طالبان دي د اوبو د اندازې ټاکلو لپاره د فني هیئتونو کتنې ته زمینه برابره کړي. حسین امیر عبداللهیان ویلي دي چې څو وارې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیرخان متقی غوښتي چې د هلمند اوبو په تړاو د خپلې ژمنې عملي کړي او د فني هیئتونو کتنې ته د لار هواره کړي چې دا کار نه دی شوی. عبداللهیان دا څرګندونې پرون وروسته تر دې پر خپل ټویټر لیکلي دي چې د طالبانو حکومت پرون په اعلامیې کې د مند لسینه د ایران د اوبو د حق په تړاو د ایران د ولسمشر او نورو چارواکو څرګندونې نامناسبې وبللې. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي دي چې ایرانی چارواکي د خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو د ډډه وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې سړوي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تېره چهارشنبه سیستان او بلوچستان ته په سفر کې طالبانو ته خبرداری ورکړی چې د ایران د اوبو حق پوره ورکړي کنه بیا د ګلی حق نه لري. د طالبانو حکومت وایي چې د ایران د اوبو حق تجمندی خو په دې شرط چې د اوبو اندازه کافی وي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان په وږي نس ویده کیږي. په افغانستان کې د یونیسف استازي افران اکویزا پرون پنجشنبه په یو خبري کانفرانس کې وویل
دغه ماشومان په وږي نس له خوبه پاتي. دوی د خوب ځای ته په وږي حالت کې ځي. د څښلو لپاره پاکې اوبه او د خوب لپاره بړستنې نه لري. دوی مجبور شوي په کورونو، پر لارو سړکونو، کروندو، کانونو او دوکانونو کې مزدوري وکړي.
په افغانستان کې د یونیسف استازی وایي په دغه هیواد کې د کارګرو ماشومانو شمیر 1 میلیون او شپږ لکو ته رسیږي. د یونیسف په وینا اټکل کېږي چې روان 2023 کال به 2 میلیونه او 3 لکه ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره هم مخامخ شي. ایران درې کسان چې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال نیولي وو له امان نارضایتي سره اعدام کړل. د بشري حقونو ډلو او ګڼو حکومتونو د تورونو کسانو د محکومېدو په څرنګوالي اعتراض درلود. د ایران د قضایي قوې د رسنیو مرکز اعلان کړی دی چې صالح میر هاشمی، مجید کاظمی، شیخ شیبانی او سید یعقوبی د اعدام حکم پر د اعدام حکم نن سهار عملی شو. تر دې مخکې واشنگتن له تهران څخه غوښتي وو چې د دغه دریو کسانو له اعدام څخه ډډه وکړي. دغه دریو بندیانو په یولي کې له خلکو غوښتي وو چې د دوی د اعدام مخه ونیسي. د بخنړیوال سازمان د می پښپړسمی په خپل کلنی راپور کې اعلان کړی دی چې په 2023 کال کې په ایران کې د اعدامونو شمیر 1500 ته لوړ شوی دی. حال دا چې وړم کال د دغه بنسټ په خبره 314 اعدامونه اجرا شوي وو. او نن جمعه یوې زورورې زلزلې استرالیا ته څیرمه د نوي کالې دنیا په نوم د فرانسې د قلمرو لویتی جزایر ولړزول. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوژیکي سروې ادارې وایي د دې زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 1.5 درجه و. د دې ادارې په وینا تر زلزلې وروسته د ارام سمندر پر ځینو نورو ټاپوګانو د تسونامي طوفان د راتلو د خطر زنګ هم غږول شوی دی. تاسې خبرونه واوریدل. وړاندې مجله کې درته دا مطالب لرو. که څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اعلامیې په خبرګون کې ویلي دي چې د اوبو د مدیریت یا نشتوالی معیار سیاسي بیانیه نه بلکې تخنیکي کسان ټاکي. دا چې ولې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر د موضوع راپورته شوې ده، وړاندې په راپور او تحلیل کې درته وایي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف ویلي چې د طالبانو د بندیزونو سره سره ځینې ښځینه کارکوونکي کار کولو ته دوام ورکوي. په دې اړه به هم د څه وړاندې په مجله کې راپور ولرو. او دا چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د غنمو د لو وخت د اهنګران وایي چې کاروبار بازار ښه شوی دی. دا چې ولې د دوی د کاروبار بازار ښه شوی وړاندې به په راپور کې درته جزئیات ولرو. د سپورت له ډګره به مو هم خبر کړو. نړیوال مسایل ته به هم تم شو. ملتیا مو غواړم.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اعلامیې په غبرګون کې ویلي چې د اوبو د مدیریت د موجودیت یا نشتوالي معیار سیاسي بیانې نه بلکې تخنیکي کسان ټاکي. هغه د طالبانو حکومت روسي اعلامیې ته په غبرګون کې ویلي چې په ځلونو یې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزیر ته د دې مسلې د حل لپاره ویلي، خو په خبرې یې طالب چارواکي په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه نه ادا کوي. وربشو خاطر پردیس ته چې په دې اړه موږ سره تفصیل شریکوي. متاسفانه چې خطر پردیس ونه شو کولای چې موږ سره په سټوډیو کې وصل شي، ورته به په تمه پاتې شو. په همدې ارتباط درته مرکه هم لرو، خو وربشو بلې موضوع ته د افغانستان بله مسله برا واخلو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف استازي ویلي دي سره له دې چې طالبانو د دوی بخښنه کارکونکو د کار کولو بندیز لګولی، خو دوی د افغان خزینه کارکونکو په ګډون په افغانستان کې بل کارت دوام ورکړی دی. د یونیسف استازي پرون پنځبه په نیویارک خبرالانو ته ویل چې د ملګرو ملتونو ټول خزینه کارکونکي له دفترونو، کورونو او دغه شان زینې په ساحو کې کار کوي. وربشو لیمی سهرته په بخښنه سره لیمی سپېڅلته لیمه جانې ستړي مشي، بخیر اغلی. تاسو راته وایئ چې د یونیسف دغه استازي نور د افغانستان په اړه څه ویلي دي؟
سلامونه، وخت بخیر اوریدونکو ته. اوریدونکو ته هم سلامونه ویلي کې هیلي. په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت لوري د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په ګډون په ټولو کورنیو او بهرنیو نا دولتي موسسو کې د ښځو کار بندیز په خپل ځای دی. یونیسف وایي دوی افغان خزینه کارکونکو په ګډون په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف استازي فران تیره ورځ په نیویارک خبري اعلان وویل چې لا له ګواښونو او خطرونو سره مخ دي او داسې پرېکړه نه کوي چې چاته خطر ولري، خو هغه د دغه ګواښونو په اړه ډېر معلومات ورنکړل.
اورم وویم چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ټول خزینه کارکوونکي په کار بوخت دي، ځینې له کورونو، ځینې له دفتر او ځینې په سیمه کې کار کوي. د ملګرو ملتونو په ټولو ادارو کې ښځې په کار بوخت دي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تیر دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو انجوګانو او وروسته د ملګرو ملتونو په ټولو اړوندو ادارو کې د افغان ښځو په کار کلک بندیز ولګول. که څه هم د طالبانو د افریقا د ملګرو ملتونو په ګډون په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او له طالبانو غوښتنه وشوه چې خپله د افریقا بیرته واخلي، خو طالبانو دا د افغانستان کورنۍ ټولنیزه موضوع وبلله او ویل چې باید ټول ورته احترام ولري. همداسې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د طالبانو د افریقا د نه بللو وړ بللي او ټینګار کړی چې که دا بندیز په افغانستان کې اوسي، د بشري مرستو د رسولو چارې به کمزوري شي. یونیسف استازي خبریالانو ته د افغانستان د بشري وضعیت ته په اشاره سره وویل چې دا مهال په افغانستان کې 28 میلیونه ډېر افغانان دي چې 15 میلیونه یې ماشومان کې
د افغانستان او ایران
افغانستان فشار یو دودیز هیواد کې د بشري مرستو د رسولو په چارو کې د میرمنو ونډه اړینه ده ترڅو دوی میرمنو او کورنیو ته په سمه توګه بشري مرستې ورسوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویل دي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د دوام لپاره د اپریل او جون میاشتو ترمنځ 112.4 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د قطر لومړي وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونو ته په درناوي او دوی ته د زده کړو لپاره د زمینې په برابرولو ټینګار کړی دی.
ډېره زیاته مننه لیما سپېڅلې وه چې د یونیسف د استازي چې ویلي په افغانستان کې خزینه کارکونکو سره کار کولو ته دوام ورکوي موږ سره تفصیل شریکو. لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اعلامیې په غبرګون کې ویلي چې د اوبو د موجودیت یا نشتوالي معیار سیاسي بیانې نه بلکې تخنیکي کسان ټاکي. وربشو خطر پردیس ته په دې اړه وونه تفصیل واورو.
د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر یو ځل بیا د ناندریو پیل ورسله حقې چې د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی ورستۍ څرګندونه ته د طالبانو حکومت خبرګون وخو، د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د پنځشنبه په ورځ د یو ټویټ لاري وویل چې د اوبو د موجودیت یا نشټوالي معیار سیاسي بیان نه بلکې تخنیکی کسان پاکي. د نوموړي د خبرو یوه برخه داسې ده چې په وروستیو میاشتو کې مې څو ځلې د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر ملا متقي څخه غوښتي چې د هلمند د هوکړې له مخې خپلې ژمنې پوره کړي او تخنیکي پلاوي ته د لیدنې او د اوبو د اندازه کولو امکانات برابر کړي، خو دوی دا کار نه دی کړی. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی سیستان او بلوچستان ته په سفر کې د طالبانو حکومت ته ګواښ کړی و چې د ایران حقابه پوره ورکړي کنه بیا به د ګیلې حق نه لري. د نوموړي دغو څرګندونو د طالبانو حکومت غبرګون ته اړ کړ. د طالبانو حکومت د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د هلمند له سینده د ایران د حقابې په تړاو د ایران د ولسمشر او د هغه هیواد د نورو چارواکو څرګندونې نامناسبه وبللې. د طالبانو حکومت په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې ایراني چارواکي د خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو د ډډه وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې پرې ټینګړې کیږي. خو د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو په تړاو دغه مسله ولې بیا بیا ځلې راپورته کیږي او د یادې ستونزې اساسي حل په څه کې دی؟ د تیر جمهوري نظام د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې تخنیکي غړی او د اوبو په چارو کې پوه ناظم سمون وایي ایران د سیاسي فکرونو له امله غواړي دا مسله بیا بیا راپورته کړي. د ښاغلي سمون په خبره ایران له ډیرو کلونو راهیسې له خپله حقه ډیرې اوبه اخیستې دي او اوس هم همدا تمه لري. نوموړی ټینګار کوي چې ایران باید شوې معاهدې ته ژمن پاتې شي، سره له دې چې ایرانی چارواکو د طالبانو حکومت په دې برخه کې د خپلو ژمنو په نام عملي کولو تورن کړي. خو د طالبانو حکومت د پنځم ورځ په اعلامیه کې ویلي چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اوبو تړون نیمه پیړۍ وړاندې یعنی په 1993 میلادي کال کې لاسلیک شوی او لا هم د اعتبار وړ دی او اسلامي امارت د خپلو ژمنو عملي کولو ته تعهد لري. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان او سیمه کې د سخت وچکالۍ له امله د هلمند سیند په ګډون د اوبو کچه راټیټه شوې ده او په پایله کې یو شمېر ولایتونه له وچکالۍ او د اوبو له کمښت سره مخ دي.
په همدې موضوع تم کېږو. د اوبو او بندونو متخصص خلیل احمد نادم هم را سره وصل شوی دی. نادم صاحب، تاسې مستړي مشي په خیر راغلی. تاسې راپور واورید، طالب چارواکي وایي چې په افغانستان کې وچکالی راغلی ده، خو په خبرګون کې بیا ایراني چارواکي وایي چې نه، ځینې بندونه په افغانستان کې جوړ شوی دي. تاسې څه فکر کوئ چې ولې په افغانستان کې اوبه کمی شوی دي او دغه موضوع د ایران او افغانستان ترمنځ راپورته شوه؟
سلامونه تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو او لیدونکو ته خبر داد چې دا یو زرو درس
فکر کوم چې دا نادم صاحب په انټرنیټ کې ډېره زیاته ستونزه ده. موږ به هڅه وکړو چې که نادم صاحب انټرنیټ سم کار نه کوي، تاسو سره به د ټلیفون د لارې اړیکه ونیسو. نادم صاحب مهرباني وکړئ.
خوایم چې ایران خو د افغانستان سره یو درو درس او یو پنځوسم کال دوی د قرارداد امضا کړی دی ښاغلی موسا شفیق سره. هلته په قرارداد ډیر واضح دی، هلته لیکل شوی دی چې ایران په هغه اندازه چې دوی ته وعده ورکړ شوی د قرارداد په اساس چې دوی ته اوبه ورکړي، دوی اضافه اوبه نیسي کولای چې تاسیسات جوړ کړي، بندونه جوړ کړي چې بیا پاینده کې مشکلات دوی ته پیدا شي او بیا دلته د موږ نه وغواړي چې نور اوبه ورکړو. دا ډېر واضح دی او دلته میکانیزمونه دي او دلته ویل شوي وو چې د اوبو کمیزاریانې به جوړ شي او په افغانستان کې هم په ایران کې او ګډ مشترک کمیسیون ولري چې د جمهوریت په وخت کې هم دغه کمیساري آب موږ دولو د اوبو کمیساري. نو دلته هم دلته په قرارداد کې د وچکالی په اکرم راغلی دی که چیرې وچکالی راځي دولته بګوري او دوی نسی کولای چې کافی اندازه مثلا ایران ته دغه ورکی اوبه ورکی. نو ایرانیان بغه وخت چې دغه قرارداد امضا شوی دی تقدیر تر هغه تر اندازه ډیر دوی اوبه ولیدي. متاسفانه چې په دې چې اوس یو حکومت دی شا چې دوی نه وغواړي چې دوی محاسبه وکړي چې په کال کې څونه اضافي اوبه ولیدي، دوی باید د افغان دولت ته باید پرداخت وکړي. دغه دپاره دوی دغه په اصطلاح جنجالونو پورته کړي دي، غږونه پورته کړي دي او د جمهور رئیس څرګندونې او د خارجه د دوی د ایران څرګندونې غیر ډیپلوماتیک، غیر اخلاقي او د امسایداری د ګوانټوب خلاف دی او د ملګرو ملتونو د منشور خلاف دی چې یو هیواد دوی اختار ورکوي چې دا کو دا کو. رښتیا هم دوی هربه په لاس کې، هربه دا ده چې هلته شپږ میلیونه یا پنځه میلیونه څومره مهاجر اوسېږي. د دوی همیشه هربه دا و چې په دې سخت شرایطو کې افغانان باسي چې مشکلات په افغانستان کې رامنځته کړي.
ندیم صاحب دا سیم ویل کیږي چې طالبان د هلمند د سیند اوبو یا دغه پټوله کې د اوبو له موضوع نه هم سیاسي استفاده کوي، دا څومره واقعیت ده؟
نه دا هغه نه دی، خو خبره دا ده چې افغانستان خو د 50 کال مخ افغانستان نه دی. افغانستان خو اوس متخصصین لري، افغانستان خو اوس وده کړې، دنیا وده کړې. نو افغانستان پخوا خو هیڅ داسې تاسیسات نه درلوده چې د اوبو نه استفاده وکړي. دا اوبه مفتي ټولو ګاونډي هیوادو ته تلل، نه تنها چې ایران ته تلل، بلکې پاکستان ته، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ټول د مونږ اوبه خوا ته تلل. اوس چې افغانستان یو څه متخصصین لري، امکانات په لاس ورغړي، خواهی نه خواهی خپل اوبو مدیریت کوي، یا حق لري چې خپل د اوبو مدیریت وکړي. هغه قشتبه کانال مثلا جوړوي، نور کانالونه جوړوي، د کنر پر سیند باندې بندونه جوړوي، د کوکچې پر سیند باندې جوړوي، آمو پر سیند باندې جوړوي، د مورغاو پر سیند باندې چې په کلونو کلونو ترکمنستان مفت اوبه وړي، چا پوښتنه نه ده کړې چې اقلا برق هم د دوی نه اخلي او د موږ اوبه وړي دوی، چې یعنی عظیمه استفاده ترکمنستان کوي. نو دا تر اوسه خو داسې څوک په افغانستان نه و داخله چې د افغان ننني حاکمیت د اوبو متخصصین راټول کړي او د دوی څخه په اصطلاح مشوره واخلي او د افغانستان اوبه مدیریت کړي، او بالاخره افغانستان به سیاه خواهد ولاړ. تر اوسه خو مونږ هیڅ مدیریت اوبه نه درلود، همیشه دوی مفت اوبه دي مونږ وړي دي. او په دلیل کې یو متل وایي، مخته خور بیا میراث خور.
په دې اړه راته ووایي چې تاسو فکر کوئ د طالبانو سیاسي انزوا ده چې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلې، اوس ایران هڅه کوي چې له دې انزوا نه ګټه پورته کړي، او هغه څه چې په مایده کې ذکر شوي چې د 1903 مایده ده، په دې کې تغییرات رامنځته کړي، په خپله ګټه باندې دغه تغییرات راولي؟
او تاسو وګورئ، د سیاست د ایران دغه څه د حزب دیموکراتیک خلق د حکومت پر وخت هم د امریکې څنګه ته ولاړو، د افغانستان پر ضد یې جنګ کوله، دغه مجاهدین بیا استول، بیا چې امریکا راغی، تاسو د ایران خارجه وزیر د ناترو د ناتو د راتلو سند لاسلیک کړی دی، د خپل ایران بایسوی چې ناتو افغانستان ته راشي. اوس بیا چې دلته طالبان ته کومک کوله چې برسته کوله چې د امریکې پر ضد جنگ کوي، یعنی د ثابت سیاست هیڅ وخت ایران نه دوه، همیشه مغرضانه سیاست لري. اوس چې افغانستان فابریکې پیدا کړي دي، کارونه دلته پیدا شوي دي، حتی د تاسو د زعفران چې په افغانستان کې تولیدیږي او د هرات
ادامه ورکوي. په لنډو کې راته وایي چې وخت کم ده.
نو دوی دغه دوی ته د زغملو وړ نه دی چې افغانستان بسیار تور، چې افغانستان اوس په سلاب دغه بیلانس د صادرات او واردات د ایران افغانستان باندې کې تغییر خوړی دی. پخوا مونږ به واردات ډېر درلود او صادرات لږ، اوس تقریبا بیلانس دغه شوی دی. مونږ تاسو پیسې به ارزښت دي د ایران تومن د منځه بیخي تللی دی، ریال. حتی پخوا زما په یاد یو تومن
نادم صاحب چې د خبرونې وخت کم د کور موادان چې خبرونې ته راغلی، د اوبو او بندونو متخصص خلیل احمد نادم و چې د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند سیند پر اوبو راپورته شوي ناندریو په اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. یو شمېر کورنۍ وایي اقتصادي ننګونې د دې لامل شوي دي چې خپل کم عمره ماشومان ګاونډیو هیوادونو ته د کار لپاره ولېږي. دوی وایي د کمو لګښتونو لپاره دوی قاچاقي لار غوره کوي. نرګس مومنت به ورشو. نرګس جانې، تاسو راته وایي د ماشومانو او کورنیو سره تاسو خبرې کړې دي، دوی در سره په خپلو خبرو کې نور څه ویلي؟
سلامونه، وخت تاسو درنه اوریدونکو په خیر. څنګه تاسو یادونه وکړه، موږ د نن ورځې راپور دی هغه ماشومانو د هغه کورنیو په اړه دی چې دوی خپل کم عمره ماشومان د سختۍ له امله، د بیکارۍ له امله، د بېوزلۍ له امله دوی ایران ته لیږي. په دې اړه موږ د ځینو کسانو سره خبرې وکړې چې هغوی په دغه سختو شرایطو کې ایران ته تللي ول. نو اورو په لومړي سر کې چې محمد یې څه وایي.
بعد ما اینجا آمدیم یک بار ردمر شدیم،
یو ځلی ردمر شوم، ارشم بیا په همدې قاچاقي لارو را تیر شوم، تهران ته ورسیدم. دلته هم ډیره بیکاری ده، پیسې هم په ځانګړې توګه مهاجرینو ته ډیرې کمې دي. نه پوهېږم چیرې سفر وکړو، دې ښار هغې ښار ته، نه بانکي کارت اخیستی شو، ډېرې ستونزې لرو. ایران کې هیڅوک پاملرنه نه کوي، آن نشو کولی په مترو کې پورته شو او ټکټ واخلو.
سوار مترو بشم بلیت بگیریم.
ورته وخت کې امیر هم یو بل کس دی چې هغه هم هغه خپل دغه خبرو پر اساس باندې 15 کال رئیس هغه په ایران کې ژوند کوي او د دې اندېښنه دا ده چې دا د تومان یا د ایرانی پیسو کمښت ته ډېر زیات اندېښمن دی.
16 سال سین دارم و مدت یک سال میشه قاچاق
شپارس کلا عمر لرم. شاوخه یو کال کی گیران ترغلیم. ایران که اوس محل بیکاری دیره ده. پیسی هم ارزښت نلری. ورس تربلی ده پیسو ارزښت کمیگی. موک دیر سخنج لرو که یو چواخلو هم سخی. او کچیر سفر هم مکرو سخت دی.
جای سفر کنیم هم خیلی سخته اینجا.
د بشری حقونو د نړیوال سازمانونو له مخې دغه د راپورونو له مخې چې په افغانستان کې اوس مهال 2.3 میلیونه داسې کسان دي چې هغوی ته د خوراک او د څښاک ډوډۍ هم نه لري څه هم نه لري. نو که څه هم دا کومه نوې خبر نه ده، موږ پخوا هم د دې شیانو سره مخامخ د طالبانو له واکمنۍ له مخې هم زیات ډیری کسان ګاونډ نورو هیوادونو ته، ایران ته بالخصوص ایران او پاکستان ته دوی تلل. خو د طالبان د راتګ نه وروسته کله چې بیکاري لا ډیره زیاته کېږي ډیری کسان هغلته تللي دي. نو ورته وخت کې موږ په 14 سوم کال کې د هرات ولایت د باجرین او راستریدونکو رئیس قادری سره خبرې کړې وې. دغه خبرو پر اساس باندې چې 1402 ماشومان په 14 کال کې افغانستان ته بیرته استول شوي دي. او ورته وخت کې د ماشومان سپکاوی دغوی ډبول دغوی وهل یې هم قبول کړی دي منلی دي. په د نورو راپورونو پر اساس باندې په 1999 کال کې داسې د ایران په مارس کې ځواکونه ول چې هغوی ماشومان یې وهلي دي ډبولي دي او آن په مرمۍ وهلي دي چې هغه باید څه دي ګرځېدلي چې دا ماشومان خپل ځانو نتریا ته وغورځوي. نو دا مسله کې څنګه هغه وخت کې ډېر زیات خبرګونونه درلودل او اړتیا دا وه چې په دې باندې وروستۍ څېړنې هم کې خو لا تر اوسه هم کوم نتیجې ته نه دي رسېدلي.
ډېر زیاته مننه کورودان نرګس مومند وه چې په ایران کې د افغانو ماشومانو د کارګرو افغانو ماشومانو په اړه چې هلته یې ژوند څنګه ده موږ سره تفصیل شریک کړو. بیا هم ایران کې تم کیږو. په ایران کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال د دری ونیول شوو کسانو اعدام د ګډو هیوادونو او سازمانونو عکس العملونه راپارولي دي. دا چې دغه درې کسان څوک وو وربشو عصمت څاروان ته تفصیل بله عصمت څاروان واورو.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی ونګ نن جمعه په ایران کې د دریو کسانو اعدام وغنده ویل دا اقدام د خلکو په وړاندې د ایران د رژیم ظلم په ډاګه کوي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر په خپل ټویټر کې لیکلي چې استرالیا به د ایران د خلکو ترڅنګ وي. د ایران د قضایه قوې د رسنیو مرکز اعلان کړی چې د صالح میر هاشمی، مجید کاظمی او سید یعقوبی د اعدام حکم نن سهار عملی شو. ایران دغه درې کسان چې د حکومت ضد اعتراضونو په مهال نیولي وو له عمومي نارضایتي سره سره اعدام کړل. د ایران د قضایه قوې خبری آژانس میزان وایي درې واړه اعدام شویو کسانو په اصفهان کې د نومبر میاشتې په 14 په ډزو درې امنیتي پوځیان وژلي وو. تر دې مخکې واشنگتن له تهران غوښتي وو چې د دغو دریو کسانو له اعدامه ډډه وکړي. دریواړو د بند پر مهال په یوه لیکې له خلکو غوښتي وو چې د دوی د اعدام مخه ونیسي. په ناروې کې د ایران د بشري حقونو ډلې مشر محمود امیری مقدم ویلي تاسو اعدامونه باید د تهران لپاره جدي عواقب ولري. د ده په وینا دا اعدامونه د نورو اعتراض کوونکو ژوند هم په خطر کې اچوي. په ناروې کې د هنګاو په نوم د بشري حقونو بلې ډلې په ایران کې د اعدامونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او په خپل ټویټر کې د مسئلې ته د بشري حقونو د سازمانونو او غربي حکومتونو د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کړې ده. په ناروې کې د ایران د بشري حقونو ډلې او په پاریس کې د بشري حقونو یوې بلې ډلې په خپل ګډ راپور کې ویلي وو ایران تیر میلادي کال 1502 کسان اعدام کړي چې د 2015 میلادي کال په نسبت تر ټولو ډېر شمېر دی. د ګډ راپور له مخې په 2021 میلادي کال کې په ایران کې 333 کسان اعدام شوي دي. د ایران د بشري حقونو ډلوي په روان میلادي کال کې د اعدامونو شمېر تر اوسه 260 ته رسیدلی دی. د بشري نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو د ډلو په وینا ایران د چین ترڅنګ په نړۍ کې هر کال تر ټولو زیات کسان اعداموي.
اسمت سروان و چې په ایران کې د روسي اعدامونو په اړه جزئیات راکړل.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه اقتصاد د سیاست اجتماع کوم داخونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اسدی راډیو.
بیا به افغانستان ته پاتې شو. په فراه ولایت کې هنګران وایي د غنمو د لو د موسم پر رسیدو سره یې د تیر پرتلا بازار تود شوی دی، که څه هم په نورو فصلونو کې له بیکاری او بېوزلۍ شکایت کوي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پخان دلته اوسپنې ویلوي. په فراه ولایت کې د غنمو د لو د موسم پر رسیدو سره د پخانو کاروبار ښه شوی دی. دوی چې اکثره دغه کار ورته په میراث پاتې دی وایي، که څه هم د بهرنیو وسایلو په واردېدو سره یې کاروبار پیکه شوی، خو د کال دغه موسم یې د کاروبار تر ټولو ښه وخت دی او هیله لري چې عاید ترلاسه کړي.
موږ دلته چاړه، ساتور، تیشه، تبر، ارا، داس او داسې نور وسایل جوړو. پخوا د لو په وخت یوه میاشت مو کار کوو، اوس درې څلور ورځې مو کار ښه وي، وروسته بیا کار کمی.
خو کوچنیان هم د آهنګرۍ په دې سختو کارونو بوخت دي. ځینې یې د خپل پلرني کسب د ساتلو لپاره او ځینې یې هم د کورنۍ د مصرفو پیدا کولو لپاره دلته خولې تویوي. هغه ماشومان چې تر ډېره د بېوزلۍ له امله له ښوونځیو محروم شوي دي.
د ورځې 500 افغانۍ راکوي. له سهاره تر مازدیګره کار کوم، پیسې مې د کورنۍ لپاره خرڅوم. پلار او مور زما کار ته اړتیا لري.
دلته د آهنګرۍ ټول کارونه په دودیز ډول ترسره کیږي. په فرها کې د غنمو د لو موسم دی. لو کوونکي د لو لپاره له دې داسونو کار اخلي. دلته د بزګرۍ د پرمختللو وسایلو په تړاو خلک معلومات نه لري.
دا وطني داس مې په خپل فرمایش په 1500 افغانۍ واخیست. چینایي داسونه شته په 200 افغانۍ. دا مې په 1500 جوړ کړ، ځکه په ټول کال کې له یو ځل زیات تیر کولو ته اړتیا نه لري.
که څه هم افغانستان یو زراعتي هیواد دی، خو د لسیزو جګړو او کړکیچونو له امله دغه هیواد خپل ډیری زراعتي اړتیاوې له بهره واردوي.
دا پښتو خبری مجلې پای ته ورسېدو. اوس به هم ورشو په پای کې د سپورت له ډګره ساحل بختیار نه واورو.
تاکل شوی چې نن د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په هرات ولایت کې د یاد ولایت د صرافانو له لوبډلې سره یوه دوستانه سیالي ترسره کړي. دغه سیالي په دې موخه پلان شوې ده چې په لومړي ځل د هرات په د فوټبال په لوبغالي کې د شپنیو سیالیو لپاره ګروپونه نصب شوي دي او د دې سیالۍ له طریقې پرانیسته کیږي. هرات د افغانستان په فوټبال کې یو له مهمو ولایتونو څخه دی او اکثره اوسیدونکي د فوټبال لوبې ډېر سرسخت مینوال دي او ولایتي لوبډلې هم په اکثرو کورنیو سیالیو کې ډېر جامونه ګټلي دي. اخوا د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په نوښت په کندهار ولایت کې د ځوانانو یا ایمرجنګ لوبغاړو ترمنځ پیل شوې سیالۍ هم وروستي پړاو ته رسېدلې دي او سبا یې پایلو به ترسره کیږي. پایلو به هم په کندهار کې د سهار 9 بجې به پیل شي. د دې سیالیو پایلوبې ته د ځوانو اتلانو هیواد ساتونکو لوبډلو لار موندلې ده. په یادو سیالیو کې څلور لوبډلو برخه درلوده او د دې سیالیو موخه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې دا ښودلې ده چې را روانو نړیوالو سیالیو ته د ایمرجنګ یا ځوانو لوبغاړو د لوبډلې ټاکل دي. او د هندوستان غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو په شپږ شپېتمه لوبه کې به راجستان رایلز او پنجاب کینګز لوبډلې یوه مهمه سیالي ترسره کړي. دغه سیالي دواړو لوبډلو ته ډېره ارزښتمنه ده. دا په سګنی آی پی ایل کې د دواړو لوبډلو د لیګ پړاو وروستۍ سیالي هم ده. تر دې دمه د نمرو په جدول کې راجستان او پنجاب 12 نمرې لري او که هر لوبډله د سیالي ګټي نو په هغه صورت کې پلی آف مرحله ته رسیدلی شي چې د نورو لوبډله نورې هم څوارلس وي او بیا دوی پکې پرنریډ کې مخکې وي. تر دې دمه یوازینۍ لوبډله چې پلی آف ته لار پیدا کړې ده د ګجرات ټایټنز لوبډله ده.